سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د شفيق ار د تخنيکي چارو په سمبالخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په دیارلس کلو کې تر 2000 زیات کسان مړه شوي دي او په زرګونو نور ټپیان دي د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملا جان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس ته وویل
کې د دې پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمیرې لمخې چې موږ ته رسیدلې دي له بده مرغه 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
هغه زیاته کړه چې په دې زلزله کې 1300 کورونه هم نړیدلې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس د ویلي د ټپیانو شمیره خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدولو ادعا کړې او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د ادارې د کله مخې د ریختره په مقیاس شپږشر یادري درجی زلزلې تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړزو او وروستي څوټه قانون احساس شوې دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکندي کې ور بیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادی او د نور خبريالان سیف الله رضایی او مجتبى قاسمینی ولیدي. نه په یوې اعلامیه کې ویلي د غدری کسان د تلیا میزان پر 15 د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو. په اعلامیه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه نه دی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوي دي. افغان اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متی الله ویسا د غراز لیکوال او د پوهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانې ندا پروانی جولیا پارسی او ځینې نور فعالان له هم د طالبانو په توقیف کې دي. اسرائیلی ځواکونو نن یکشنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یکشنبه ویلي دي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي دي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون څو نور په لویدیځه غاړه کې هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکو ویلي دي چې په لسګونو ترورستان وژل شوي او په لسګونو نور بیا نیول شوي دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یوه بله بده شپه تجربه کړې ده. د لیکلی دی چې یوه ښځه او د هغې نوی زیږیدلی ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سره صلیب یو 33 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی. چارواکو ویلي دي چې ګڼ کورونه او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده. د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 3 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حمله کړې دي. رویټرس اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی. روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې واورېدل، دا بر سره په جزئیات واورئ چې په هرات کې د زلزلې له کبله د وژل شوو او ټپیانو شمیر څومره ته رسیدلی دی. همدارنګه په دې به هم راسره مرکه واورئ چې ولې په هرات کې د دغې زلزلې له کبله په کلو کې ډېر زیان خلکو ته اوښتی دی.
دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوي دي دا کورونه وران شوي دي، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی.
په دې به هم راسره جزئیات واورئ چې څرنګه کولی شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربیره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي. همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم ور شو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره به هم د سن حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر نومړی نیټه ټاکلی ده. ول دغه نیټې نتیږي کونړ ته به هم ورشو چې حالت ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې خوندې تلار شي د کور لپاره د سکلو براوړي.
مکتب ته ځم خپل او پوره کوم چې مکتب تلاش معلم را تقاری چې ولې نه وخت راځي
نو څو نورم طالب هم شته ملتیا مواړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای د اتوي د نمړنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلاملہ ل 2000 ډیر کسان مړ شوی او ل 9000 زیات ټپیان دي. د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې ل 1300 ډیر کورونه هم نړیدل دي. اخوا په سیمه کې خلک وای ل زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانونه خړل او اوس لویر خلک خپل کورونه ته نشستنیدلې. چوسیاتو می زهر مل نورو
پیخته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړنی معلومات خي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2015 تنه مړ شوی او 9240 تنه نور ټپیان دي. د وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیار لسو کلیو کې 1300 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی.
په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزلہ د ریختر په کچ شپږ اشاریه دوه درجه او د زمکی 10 کیلومتره شاوره. د دې وزارت د ویان لقوله ل زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې دي. هغه د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې وروسته د شپې تر ناوخت زمکی ټکانونه خوړل او اوس لوی خلک خپل کورونه ته نشيستانې دي. هرات زندجان ولسوالی اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالی کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاولان د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبيعي پیخه ده. په هغه پیخه کې نږدې زر تنه مړ شوي وو ول 3000 ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خواهی شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده. خو جیو لجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلی او چې د دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شوو کسانو شمیر ل 2000 تنو اوخته دي. بل په لو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او زینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خبرګون خولې دي او د افغانستان له خلکو په تیر بیا ل زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړي ده. ملګرو ملتونو پرون وخت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ورزو سنا کاکړت سنا جانې تاسو مستړی مشه په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغې اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی.
قریدی جان څنګه چې تاسو ویلې سبب ورزيته کم د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په ویدیس کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګند کړي او له زیانمنو شویو سره د عاجل مرستو غږ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش رات خرته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډیری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شمېر تر 2000 او د ټپیانو شمېر تر 9000 ډېر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو انګری راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه کې د دغه زلزلې لامل رامنځته شوی ناورین ځوروونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشرې سامانتا پاور په خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این ایف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي دی چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا وښوده چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ عصمت سروان د جیالوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړې ده. خلیل نادیم په پیل کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې ډېرې کېږي، په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې د منځه یووړه. خپل هم ځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې مشکل، ځینې غرنۍ دي، ځینې اوارې دي، دننه هم خپله په ځکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ولې چې د خپل مزکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مزکه چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به سلا ځینی خالیګاهانی د نن پمزکه شته، آتش فشانونه د ځینی غازات له وجره منځکیږي د نن پمزکه کې. دا ټول عوامل دي چې د دمزکی په تکان کې دوی دا په اصطلاح بایس کې د دمزکی د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر وي، مشروب هم ډېر وي. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشروب له کمه وي؟
خو په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندې کې جوړیږي، خلک ته خو نه ستندغسته نه شیسته او ټول د ګلو دي. او تاسو کې وګورئ د په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونا وران شوی دی. اما د نن په خار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی. خو اول خو مرکز د زلزله په غزایو کې بل مثلا د غزای لیری چې روبوت څنګه دی الته مثلا تلفات شته یا کورونا لیدی په دې چې اومه خونی دی چې ولیدلی دی تعمیرونه. او بل دا چې په ستاندرد شکل جوړ شي خامخه یعنی اکثریت مقاومت د زلزله چې تعمیرونه د 9 درجو په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجو نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګوي نه خرابېږي. تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو په دې چې دوی هغه کچم ډېر په ستاندرد هم نه
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې د احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي او ارتفاع د تعمیر ورته معلومه چې څومره ارتفاع د تر کم ځای د تعمیر چې نړیږي تخریب ته کم ځای زی ویږي دوی باید دغه ساحې نه لیرې شي او دا مسله ده. او ژر د کوروت نه نوځي په دې چې زلزله همشه پس لرزه لري یو ساعت یو دوه ساعته درې ساعته تر څلور ساعته یا اضافه پورې باید کوروت نه نوځي او ځان دې وساتي په دې چې کیدای شي چې دغه زلزله بیا دوام وکړي او خدای نخواسته تلفات رامنځته شي. متاسفانه بل دا چې زلزله خو څوک وړاندوینه نه شي کولای چې زلزله اما علائم د زلزله کولای شي چې وړاندوینه.
اسمت سروانو چې د جیالوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې سبب شوه. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینه ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژله او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اژانس پوینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یک شنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي وشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بی پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې له تیر شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو ترڅنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د لاتو سرپرست وزیر وای دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهری من لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.5 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډیر یې قانوني اسناد نه لري له دې هیواده ووسی.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بیلابیل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هیوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1958، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هیواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختي کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورتونه او شناختي کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 55 هغه افغانان نیول شوی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استاذ احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان پټول لاتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي زندان ته استي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نوې کې نیول شوی دي زندان ته لګول شوی.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، د خلکو څه حال جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نور افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هیوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,000,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخه دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نه کالنی سلما ګلابی رنګه پلاستیکی زړې چپلکی په پخو کړي نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلکنی ولی او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي، چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخته تګ تل د خونکو د غصې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مو له کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوې دي. په وینا چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دیرش کلن صفت الله:
دا دوه کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچشي. پروسته کال په مني کې اوبه پاکې وچې شوې، ځم شانې پاتې وو، هغې نه به ذخیره کېدله. خل یو چا به ترې لوښه ډکو، نور چاته به نه پاتې کېدي. د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاګ ته لاندې راکوشو، د همدې بارخیلو لاندې ډاګ دی. او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کونړ او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند ډېر لرې واټن دي مونږ پروت دی. نوي ماشومان ورځي هلته د سړک نه تېرېږي، د ګاډو د موټرو د وهلو هم خطر دی.
محمد نعیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړي، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وای دوی د ماشومان ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف او نور مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کوم زینو اوسیدونکو د اوبو کمی سره مخ دي، هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. خاصی یو تن د افغان مهاجرینو څخه وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي. او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتاً امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملت ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادیوونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملک بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه. در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ د افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره ظلم مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب په ولس کې ودي، غریب خلک خپل روزګار نه وو یو گزاره کوي. دا چې جی پي و د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا مشکل ماجوریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خو زه درته په دې خو زه قسم اخم ولکه یو ولا په دې چی چی پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاس ته دلی دا که باندې مړه چې خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسه حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره دې مکو خدای روي ته جوړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په څو شیبو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د طالبانو حکومت وای په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په 14 کلو کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د وزارت د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملا جانان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دغې پیښه کې د نمرنیو شمیرو له مخې څه باندې 2350 کسان مړه او 9240 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې زلزله کې 1340 کورونه هم نړېدلې دي. له دې نه وړاندې بیا د طالبانو د حکومت وینځ حبیب الله مجاهد په خپل ټویټر کې په یو ټویټ کې ویلي وو چې د ژغورنې لس ټیمونه ساحې ته رسېدلي دي. د څکا کوبه خوراک درمل او د کالو په ګډون نور اړین توکي سیمې ته رسولی دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي دي چې طالبانو پرون شنبه په دایکندي کې وار بیا د نسیم راډیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضای او مشتبه قاسمي نیولې دي. نه په ویلمه کې ویلي دي د غدري کسان د تلې میزان پر 15 د نسیم د راډیو د دفتر پر دفتر د چاپ چول او د راډیو د خبرونو بندول پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شوی. په ویلمه کې راغلي دي چې د محلي راډیو د جو کارکونکو د بندیانول او د راډیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه شوی نه دی. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه کړې ده. دا شخړه داسې وخت کې چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل برید وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې په چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون 314 کسان وژل شوي او تر 2000 ډېر ټپیان دي. او اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والین ویلي د روسیې په تازه حمله کې د وی وشکلنې خزي او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لس زیات کسان ټپیان شوي دي. د رويټرز اژانس د راپور له مخې الکساندرا پریکودین نن په ټلګرام لیکلي دي چې خرسون سیمه یو بل بد شپې تجربه کړې ده. د لیکلي دي چې وخزو د هغې نوې زیږیدلې ماشوم د برسیرونو ټپونو له کبله بستر شوی او د سره صلیب یو د دېرش کلن روغتیايي کارکوونکی هم په دغې ټپیانو کې شامل دی.
د آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانی د ازادي رادیو ملمه مو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې ل خپل همکارانو سره یو شمېر د وشتونه کړی. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د غنو نورو شانو ترڅنګ د میوه او سبزیو چونکو ماشين هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشين او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان درو پیژنې چیرې زیږیدلې او لمړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوی خو په پکتیا کې یم. سید کرم الله سوالی کې زده کړم په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې زکات سي منکله راغلم کابل ته. نو اولین زده کړم په کاردان لسه کې وکړې تر شپږم صنف فورې حالت وم. بیا دی غنه بعد دی بل شخص لیسا په کابل کې التقوا په نوم دی غسر پاتې سم دی څنګه چې زه دی التقوا کې می درس ویلې د سر څنګه ته ما دی روبات ټیم هم لاره دی مکتب له طرفه هغه ته ما فعالیتونه کې کول بساریو مکتب دی بل مکتب سره مسابقه و بیا به خپل ټیم معرفي کوله کې کرکټ ټیم او دی فوټبال ټیم دا شمه مې ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر ورسره
د مکتب ورسره بیا پوانتون ولوسته کنه
پوانتون بیا چې کله د موږ د مکتب نه فارغ شو موږ وختل چې لوړ زده کړې په هین کې وکړو یغه کې ما دوه کال د امره وستل نو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبوت برخه کې ضرورت و مکتب کې هم استادان درلار خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مکتب ورل لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونیکس او بل دی د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې یغه سره ما درس وې دي
ساينس سره او روبوت سره مینه څنګه پیدا شوه
ولا د تاسو درته يم دا نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونیکس او روبات او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه تراسي ځکه یو خو سولتونه په کې ډیر دی بل نو وختونه په کې ډیر دی او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي مثال یو ډاکټر نشي کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې هم کولای شي چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دی غل فارم کارو کوم مثال منګ دې غل لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گذر وی اهم فرض وی سپراتن کې به ان شاء الله غو پروژې مکمل سي ډېر کم کار پاتې ده سي دی غل لپاره بهترینی او در رشته منګ کور وزارت کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی مې یو چول لپاره چې د من نیول ته ټون پر شای وچی نو دا غي منګ لاستراوړن دي دغه د الکترونیکس او د روبوت ګټه د سیمنګ په هر رشته تن نوځو خپل فعالیت کوم
دغه ماشين په اړه وای چې د څنګه ماشين دی و سوتری استفاده کړی
د دغه ماشين اول څنګه کله ډیزاین ک ان تیر زمای سیمنګ کار په شروع کو اولم یو شکل جوړ ک د کانټینری شکل سپ نور نړی کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي بیر کې ګاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي نو هغه شکل هغه ماشين د کانټینر په شکل وړه د ډیر سخت نو نسم کوله چې هغه لرو پروت وو سوي ته وسو بیا ټول ټیم سره کېناس په دې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دا څه ډیزاین کو چې مصرف ډیر کم وي او ګټي ډیر وي چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشين باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي نو موږ دې د لمر نه ګټه په خستلو سره تودوخه سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکښ کوي حرارت هغه د ایجاد کیږي بیا داخل ماشين ته په دې باد او د پکوب واسطه باندې باد کښ کوي هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کښ کوي نو داخل ماشين ته وړي نو دا یو بهترین ده خو بیا موږ ستونزه د لرل لاسه دې کې موږ شیشه استفاده کړی وي هغه شیشه دا وي چې هر څه بده کې خودل هغه بو توریدل یعنی خپل رومي لک مثال رومي در کوم هغه توریده نو دا غټه ستونزه و چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل زلي وکړي خو دې ته وتهونی درس یو د شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شاو وکړي مګر حرارت داخل ته لاړ شي چې بیا موږ یې غنډې ټیسټونه واخیستل خوشبختانه موږ ول سو د افغانستان د غستونزه سیده پخ شکل منګه حل کو یعنی دا ستوند اوس کوملاتر رسرو کې خلق او رسنی رسره همکاري او کې تجارتانه همکاري کې موږ ولې سوسه د دې اولين فعالیتونه سدي د بو لجل آباد نه فایل کو زکه چې جلال آباد لغه یو ودو د لغه ولایتو دی چې اغلته هر کم سبزیجات کېږي د کال څلور فصل دی په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کېږي
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خاله او ريزه مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر اتق الرحمن خوشحال دی د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو
په اول خود سه چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم اول د سوچ هر څوک مثال په یو دې برخه کې به کار کاو یعنی یو پروژه به درله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او یا هم له شخصي کورسونه به سده کومه پروژه لرله نو ټول کسان په دې برخه کې چې کوم چا پروژه لرله هغه راسرو بیا یو وخت کې بازارو ننس کې بازارو ننس شاوخوا وس بیا منګه څلور نفر سره کېنا سلوچ پیرو کې ازوم عبد الله روان او چې ټیم ما ویندا او استاد ابراهيم دياني او طيب جان او چې دغه څلور وړ سره کېنا سلو نو فعالیت هم له څلور نه شروع ک څلور نفرونه چې په یو ټیم کې موږ فشار نه کې خپل شخصي دفتر مال لرنو په یو کې سره کېنا سلو هر چې پروژې لرلې بیا هم دا ویل چې راځي دا به بهتره سي دغه دې برخه کې هغه کا پانان چې پروژې لري یا همکار کول غواړي نو دا به تر ای چې مونږه مشرکین یو ځای سو پروژې مخته یسو.
تاسو تر اوسه بری څه کارونه کړی دي؟
مونږ په اول پروژه سیم مونږه وا ایویلایټ هو چې د کورونا د دیشان لپاره د وایرسونو لمنځه سي وړل دام جوړ کړو پاتې شکلو. بیا د وخت په تیر دلو سره مونږه هینډ لاس جوړ کړ زیراک لاس هم جوړ کړ چې د کمپیوټر لارې نه په وسر کېده د موبایل لارې نه کولای شو چې مونږه د یو لاس چې چاسي نه په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي. مثال لیکل وکړي او هغه شان چې ډېر وزن نه لاره ځکه چې مونږه دلته ډېر کم وسایل لارې پیغوم دغه فعالیت شروع کړ. لیکل وکړي رسامي وکړي او سپک لاس یې کې دومره کړی وو.
تاسو د خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي کوم کړي دي د یوې مغبرګون څو
په لاس د نړیوالو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولای خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقه تعین کړي چې د یو سره په تماس کې یو مغوي هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي ل هغه راجستر کوي راجستر کول هم شپږ زره ډالر غواړي چې بدبختانه موږ دغه تم نه یو آماده خو موږ کولای شو نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقه وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کی شوې مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي توزیع او انتقال او دا شی مو اسانه وي. دغه مسائل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار چې موږ دغه ځکه چې دا ماشین موږ جوړ کړی یعنی که د یو ټن لپاره جوړ کړ شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي خو دا بیا د سده چې د انتقال کېدل کېږي نه یو ساحه جوړیږي یعنی ساحه مشخص باید وسی هغه ځای وسی چې لمر سار لمر راخیزي تر مازیګر باندې لمر وي. نو دا یو بهترین ماشین دا چې موږ ډیزاین کړی یعنی مصرف ډیر کم ده په افغانستان کې. مثال موږ د 500 منو لپاره جوړ کړی ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرفونه ده پر غلې.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم وسایل جوړ کړی دي سوداګر او یا هغه خلک چې تولید لري په یو نه یو شکل سره وګوي څومره ورسره علاقه مند شو دلې ده آی له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
مونږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کو. مثال دا ماشين نبراتی اوس ماشين د سیس ماشين موږ جوړ کړی ده نو په تجاران دلته سم سره راغله شخصي دفتر کې دا سم چورته خولې دي دې په خپل لیدل دي به واقعیت علاقه خولې د ادارې ویل دي چې مونږ به تاسو په نړیوال بازار یې په دوبه کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو دا شانس تاسو دلته وچکړي دي دا به مونږ دوبه ته وړو ټیسټونه به دلته مونږ کوو دوبه کې به په دوبه کې به مونږ شخصي یعنی تاسو ته به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه او د تازه سبزیجات سره څنګه وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کوو او تجاران سدي په داخله د افغانستان کې وسنی تجاران نو زیاتره غوي په خپل اندستونځ کې ګیر دي موږ زیاتره تجاران ته ورغلي غوي راته ویل ستاسو منتظر پاتې سي موږ هم کاری د سره کو خطر سچ بیا چا هم کاری نه در سره کړي.
فکر نه کوي چې وس خو ډیر شي آنلاین پلورل کی شي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي لدی طریقه مو حتی کړی دي چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وشیاستو دی غوی توجه جلب کړي.
ولا بوس په پرسنو امکار شروع کړي په سوشل میډیا امکار شروع کړي د سر څنګه ته مونږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ لارې د خلکو ته بازار پیدا کو خپل هغه څه چې مونږ لرو باید نړیوال ته وخی چې دا شی مونږ لرو یعنی اوس کولای شو مونږ د خپل هیواد غستونځي حل کړو په دې برخه کې کار کوو رواني مخه ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی وو په هغه وختو کې خو حکومت تر څناسه لدا ډول نو وختونو ملاتړ کاو لتا سره څه کومک نو کړی
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې. یو خدای وو چې په دې برخه کې الکانو ډېر کم زده کړی لرلې. مثال د څه کسان مخ سره نو چې په دې برخه کې فل رسیدلي خلکو خو ځینې مارګری موږ په هین کې او چې په دې برخه کې درس ویل دي غوسره په تماس کې سولو دا څلو نفر دلته نو یو څه کله راتل هغه پروژه څنګه دا کار کې د مشترک همکار کول یعنی د واتس اپ لارې به موږ ټول سره په تماس کې خو خوشبختانه بیا چې 2000 نن اس کې سبیا سره راغلو کې نه سولو موږ په یو ټیم کې په کورونا و نو نشم کولای چې هغه پروژې چې موږ باید عملي کړی وای نه کېدل امکان نه لاره کارم په کوم په یو پروژو باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خلکو لپاره دا سربار ډیزاین کو سه ستونز نه راوځو خو په پیغه ټیم کې مم ستونز ډیره وي
استاد دې ټیم په بارکه کړه ته وایې چې ټیم مو څو کس دی او ټول په دې برخه کې زدکړی لري کار کړی دی
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو چې مونږ د مختلفو ولایتو یو مثال زده کابل د پکتیا يم نور درس د کابل دی د پنشیر دی د کندوز دی او هغه ځوانان سره په تماس کې چې دې بخش کې علاقه لري د هیواد یو سره په تماس کې وغواړو چې یو هم دې ته و هڅو چې په دې برخه کې زدکړی وکړي نو وختونه وکړي نو هر کسان چې ورتیا لري مونږ په خپل ټیم تر کنه نه باسو دغه پروژې ګورو دغه وختونه ګورو دغه فعالیتونه ګورو دغه طرح ګورو غنه باندې بیا خپل ټیم تر کنه نه باسو چې موږ سره باید همکار پاتې شي ځکه چې د هر چا مختلفه پروژې مونږ راغوړو په ستونزه لري په ستونزه کار کوڅ په خښه کاځي اوسې
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي آیا نوی کسان نه روزي
دې برخه کې مونږ باید هر کسان سي مګر سبات فعالیت کولې مطبخ ته موږ د سجای نه لرو او کچیر ځوانان هم رسو سي د الکترونیکس وسایل ډیر ګران دي په افغانستان کې او پاکستان کې ډیر ارزان دي نو موږ هغه کوم پرځ چې پاکستان نسوک راځي ورته سي دا پرځ در نه راوړي یا دا شهره تر راوړي چې د موږ ضرورت ورته نو د سجای موږ نه لرو سي مثال د شخصي کورس په شکل و سي یا هم د کوم دفتر چې موږ اوس لرو په شهر نه و کې یو کې لابل لا موږ خپل پروژې مخ ته ویسو دوه تا کړي نو هغه خلک چې دلته راټو ولایتونه راځي نو یو ته بیا د شپې جای یو دی ګوډا شاند مصرف واړی چې موږ دا مصرف زور نه لګو په خپل شخصي لګښت باندې وسفر په الحال اخته او ارڅو خپل وظیفې لري وظیفو سره څنګه تا خپل پروژه هم لري چې بیا د یاد شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې
بله زما منظور دا و چې کچرته کورس تاسو جوړ کړئ شاید له دې طریقې آیت ترلاسه کړئ یعنی خلک چې تاسو روزي وګوي به خامخا تاسو ته فیس درکړي
رښتیا درته وایم په دې برخه کې کوم کسان من څو وړي چې ځان نه رامل فکری ټیم ته راځي چې ګور وخت استعداد لري هغه بیا موږ خپل کورسونه لرو لکه الکترونیکس کورس ته او کارته چار کې هغه ته ور معرفي خپل استاد د سوته استاد د کس راځي د کسره همکاري کوي مثال کوي اول شاګرد یو سات کار وسره کوي د سره بو 2 سات 3 سات کار کوي چې لږ بیا وروزي بیا موږ ورته راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکړ مخ ته یوسا چې کستونز لري بعد له وخت ټول پروتولي غستون زې په شکل ورته حل کوم
څومره هیل لري چې په اخره به استاد سو کارونه نور نړۍ ته هم ورسی شي نور به هم استقبال کی او د دې طریقې به استاسو ملګرو ته یو عاید پیدا شي
والله له خوندې دي حقیقت سي په داخپل هیلو ته ورسی کو خپل زحمت نه پرېږدو ځکه چې ډیر ستونزې لري له ډیر ستونزو شکر راوتل یو هغه ستونزې چې مونږ بلاره لیکسان سره کوم په یو پروژه بم کار کاو په یغه ته بم ساتره بم لیکل یو غتره بم سینې سو عمل کولای خو شکر دې ستونزې نه راوتل یو ان شاء الله په که ژوند راسره یاري وکړه نه په دې برخه کې به خیر سره وړاندې به مولرو او که زمينه برابر وسو نړیوال مسابقه ته ځو موږ له هیڅ کم نه کولای شو چې دې وی وزارت لپاره موږ روبوت ډیزاین کو تر مکمل کړی د 3D شکل کار کو سیاسنا دی یو دفتر مثال د هر ورځ اسناد او توس پر سی سکن سی په خپل منظم الماری کې اوس کېږي
تاسو کوم وزارت سره په دې برخه کې خبري کړې دي
موږ وایو چې اول روبوت جوړ کوم بیا وزارت ته وړاندې کو چې دا شای موږ په افغانستان کې جوړ کړی ځکه دا کار موږ کو د افغانستان کې هغه شان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کنه وزارت ته وړاندې کو چې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات کولای شو چې ارڅو خپل اسناد ورته سپاري سکنه کې په خپل سرور کې وسپ کمپیوټر ته ساب سی او هغه کې هغه خپل الماری کې منظم کې چې بیا چیرته راتلونکي کې ضرورت سه کولای شو روای خلو استفاده وکړو
تاسو له خبرو پوه شوم چې لا نور هوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولې په داخل کې څنګه حال ته کوم نندارتون نه جوړی چې حال کې وخیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابل خلک راځي او ممکن داسې کسان چې هغه علاقه مند ولري او ممکن تاسو محصولات واخلي
نندارتون نسو دی کابل کې څکل نندارتون جوړیږي یو څه غلط مونږ کوي هغه څه چې مونږ باید وړاندې کړی په خپل وخت کې وړاندې کړل سیمه یو پر فرق کړی په کابل کې څه کوم نندارتون او ان شاء الله کابل نندارتون جوړیږي خپل وسایل مثال هندلاس او سینسی ماشين او اومیټیمیشن او زیره کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی دا د میوې ماشين دا چې دا به موږ وړاندې سراتون کې وګاړ دی په دې کې کو د باران سیستم د چکولای سپنور نړۍ کې استفاده کیږي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
بله دا د خپل کار په جریان کې کله ناکله انسان عجیب و غریب شان وبینی، عجیب خاطرې ولري. تاسو کومه جالبه قصه لري؟
پښتو کې متل دی چې خدای کړی کار وکړو کې نو موږ خو نماز دی پرسته یو کله کله شرط ساکي نو به به تاسو را وکړي بایدار اوسئ او اډوانټ سره کې په موږ نه په ورډ باندې کار کوو نو شرط سره کې بیا موږ وخت را وښي وای چې ورو وخت په کار باندې اخته نو ویکس په خپل کار ته موسه نو دا موږ لپاره جالب ستونزې چې کله کله موږ په کار چې فکر هم بل طرف ته سي نو خپل برق موږ ته شارټ کړه کې سي بایدار او ویښ وسه خپل کار ته نو دای مال لپاره د ژوند ډیره جالبه خاطره ده چې کله کله موږ په بورډ باندې کار کوو یا هم فکر هم بل طرف ته سي یا هم د ژوند افغانستان خو تاسو ته معلومه ده چې شپږ سو رقم ته ځوان ستونزې لري نو هغه ستونزې چې کله موږ برق شارټ کړه ستونزې رانه هیریږي راته وایي چې هغه ځان په تیر ده د اوس زمو کې کار وکړه مخې ته ځه.
انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده، دا مو تر څه ده پوری د کارونو خنډ دی.
وله درته وي دغه یو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده، چې موږ په یو پروژه باندې تحقیق کوو، څېړنه کوو، کار پکوو نو موږ ته تر ټولو ګران انټرنیټ غورځي. مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې ورکړې څوک تحقیق کوي غل لپاره انټرنیټ فالو اپ چې غټه ستونزه دی چې په یو ساعت کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساعت کې اوس هم د موبایل یې دی وای فای سم کنیکټ کړی چې ترته به سم دی د موبایل د لپاره غټه ستونزه ده.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خاله او ريز مش ملما د افان روباتیک ټیم مشر اکی رحمان خوشحال دي.
څبرا افان ځوانان ل روباتو نوې ټکنالوژي او الکترونیکو ل دي شانو سره علاقه لري.
ته څو کالونه کې سدي ځوانان کار کوي په شخصي لګښت باندې اخته دي. ځوانان ډیر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي. ما خو تاسو ته مخکې مل چې دې کار د سده چې ګټې ډیرې دي، سهار ډیر پراخه ده، مختلف برخو کې کار کوي نو ځوانان واقع تر ټولو په دې برخه کې ډیر اخته دي او خپل په فعالیتونه کوي نو واقع چې کله کله سړی د استعدادو ته وګوري سړی په ځان باندې افتخار کوي، په افغانیت افتخار کوي چې واقع په افغانستان کې د استعدادونو سره چې دې برخه کې تعلیم هم نه دا کړی، شارټ کورسونه چې ویلې دي چې نه دی ویلې خود دې ذهنیت یو ګورې دې طرحه یو ګورې وقته انسان په خپل افغانیت او په ځواني تو باندې ویاړې چې وقته مونږ یو څه یو څه کولای شو ان شاء الله.
په دې کوم تر هو کې چې نو افغانانو باندې کړی دي اکثرا دوی یو شای دې لپاره جوړ کړی دي، یو شای جوړ کړی دی لیکن دغه برخه په نظر کې نه دی ولې شي نو که زه دا شای جوړوم د دې ګټه داده چې ام دې اوس چې په بازار کې کوم موجود ماشینونه دي تر حقوقا ارسانه دی او تر حقوقه کار کوي، یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي خلګي اخلي چې تر موجودو وسایلو یو څه پرواله خواله ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډیر موثره وي. دغه شی ته تاسو په خپل کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تر اوسه د الکترونیکس برخه کې سه اورست تر بل هر شی ډیجیټل کیږي. مثال مخکې په یو چیپ او ډیر غټ اندازې بینی ولا یو چیپ په دې بس وسوسه وي، بل چیپ په دې بس وسوسه وي، خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دمره مختتلې چې دی څو چیپونه کار یو مثال یو چیپ تر واستای دا نن سبا په ټول بازار کې هغه شی څوک خوخی چې سمارټ ووسی خو ووسی ارزانه ووسی او کارکردګي خو ووسی نو په دې برخه کې وقته هرڅو کوشش کوي چې نو وختونه وو کې کار وو کې او مخه ته لاړ شي ارزانه وو سي خو وو سي بهتر وو سي.
له ازادي رادیو د ازادي رادیو له ملما سره خاله او ريز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر اکی رحمان خوشحال دي.
ا
په اوسنۍ دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هیوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوې لري، ټول په همدغه برخو کې کار کوي. نو د یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالي ډیره سخت وي. که څنګه
ولکه هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لري اوسې او که دا ویره موږ چیرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نه شو کولای یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بله شاته پاتې کیږو. موږ له چا کم نه یو، زه په خپلو ځوانانو باندې ویاړم، افتخار به کوم، ځکه چې که څه هغوی چې څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت لخوا څومره سپورټ کېږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کېږي او په میډیا کې څومره سپورټ کېږي، نو زه چې د خپل ځوانان ګورم زه بیا په افتخار کوم که شاتم دي او ورځ تر بلې هغه څه چې هغوی نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دی بیا ګورو چې بیا هم همت لاس نه ورکوي مخکې ځي، موږ ترې کم نه یو. که زمینه برابره شي موږ لا هم بهتره کولای شو، ځکه چې کار وکړو که سیال سره اوسو، سیالان چې څومره کوي اوسي موږ هم هغومره ورسره کوي کېږو. که چېرته موږ د سیال نه ویره وکړو چې مثال هغه دومره مخکې تللی، نو دا خو موږ ته د ماتې معنی لري، موږ هېڅ وخت خپله ماته نه منو. او زه په ځوانانو ته یم چې ماته به نه منئ، که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي که نه متوسط شکل وکړه بهتر به کې انشاءالله الله تعالی رحمان و رحیم دا کار وکړه او مخته وي سبا یو پروژه.
د خپلې داسې کومې پروژې په اړه که راته ووایست چې تر اوسه پورې مو لا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لرئ چې بشپړې کړي او ورته ډېره هیله لرئ چې دا به یو لوی تغییر راوړي؟
دغه شی پروژه موږ لرو. یو زیرک ښار ده چې هغه کې به هر شی د الکترونیکس لري کېږي. که یو څوک سرمایه ګذاري کوي د خپلې سرمایه ګذاري نه بدی ګټه اخلي، چې په دې باندې موږ اخته یو. هر یو کس ته مې خپله موضوع ټاکلی چې ته به دې موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال په یو ښار کې که موږ دا ښار ډیزاینوو، اطفایه باید ډرون اوسي، امبولانس باید ډرون اوسي، مثال د ډرون لارې کار وکړي، روبوټ باید هغه اوسي چې ورته وایي اطفایه اوسي، هغه سانتیا مثال چې ونه کرل کېږي ونې ته باید په خپل اندازه اوبه ورسیږي، هغه اوبو چې په پاکې اوبو دي مثال فاضلات اوبه نه دي، نو هغه باید بیرته په ښار کې مصرف شي، جریان ولري، او هغه فاضلات اوبو چې دي له هغو نه بیرته موږ په زراعت کې استفاده وکړو، نو بیرته ښار لپاره چې په دې ښار کې چا سره مې ګذاري کړې هغه لپاره ګټه وکړو. چې دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ کړي؟
ما درته ویل چې د پروژې لپاره موږ اوس په اوړه کې کور کار کړی چې اوس هم تکمیل کړی ده، چې اول موږ د کور نه کار شروع کړو چې یو کور څنګه سمارټ کړو. هر څه چې الکترونکس دی، مثال کاره یو کس مریض وي نو خپل د بلاک چې اوسیږي باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کسی، مثال زه مریض یم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولګېده په دې ساحه کې ور ولګېده چې نور غور زیات فخش نسی، نو یغه لپاره مونږه که اطفایه چلاندیږي کسان راځيږي وخت نسی، یغه لپاره مونږه ډرون ډیزاین کړای چې ډرون مونږه کولای شو ښه استفاده ترې وکړو په دې برخه کې.
ډیر زیات مننه، ډیر لطف مو
ته مننه ور زوندای وسه.
داود ازادي رادیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا
ترمینالرم تا سرمینالرم تا سرمینالرم
زبغله وما زبغله